دا دي سرندولي کارت دا دي ماکامي کارت چې دا ولې دا سي پي کارت دا مونه منشن دا 20 کارت دا خو انټیګریټ سویم و د دلتا کارم کاوه رات سوی و خو دا ولې دا سي یو ځوان چې د سپورټ کې ډیر پیاوړی و د ځوان د دلتا کاوه ولې دا سي یو کارت لا سوی نو دا په ورستو کې باید معلومه سي دا دي پولیسو او دا د ماکامي کارت نو چې په وګورو چې دا ولې دا سګره خو په عام خلکو په لو دون افغانان چې دلته په جرمني کې اوسېږي دوی باندې دون غټه اغیزه ونه لري خو موږ نوم افغان نوم پکې یادېږي موږ ډېر متاثر یو چې دا هغه سره موږ باید نور خارج آلمان هم دغه خلک سره دغه موږ دا نوې نسل چې دلته پیدا شوی دا لوی سوی دی موږ دلته ډېر افغانان لرو چې دلته ډېر مخکې تللي درس وایي تعلیم کوي نو دې ته باید کتنه وسي او دا باید دغه موږ په خپل افغانان چې دلته اوسېږي ولې داسې پېښې دا باید موږ وڅېړو
مننه کوم. البته لیدونکو د ویلو د چې په مونشن ښار کې دغه پیښه داسې وخت شو چې په جرمني کې ټاکنې را روانې دي او د خیار خو ګوندونو د وخت در رسیدو یا د ډیرو څوکې د ګټلو احتمالات شته چې ورسره د کډوالو په ارتباط باندې هم د سختو پالیسیو د وضع کېدو احتمال هم شته. مخکې له مخکې همدارنګه په نورو اروپایي هیوادونو کې هم ځینې خیار خي ګوندونه وخت رسیدلي چې ورسره راسان د کډوالو په پالیسیو کې محدودیتونه وضع شوي دي او کډوالو وضعیت او ژوند لاپسې سخت شوی دی. پوښتنه دا ده چې ښاغلی وطني دغه سی پیخې چې په مونشن کې وشولې یا د افغان لخوا یا په آسټریا کې چې یو سوریایي وګړی په یو پیښه کې ښکېل و دغه سی پیخې څومره د خیاړخو ګوندونو دغه تبر لاستی کوي په اصطلاح پلمه ګرځوي دغه مسله چې په خپلو سیاسي اهدافو کې له دغه سی پیخو نه استفاده وکړي او وکولی شي د کډوالو د لا تنګولو لپاره ښه پلمه وګرځي دغه سی پیخې ورته یو ډاکمنټ کې یا مستند کې دغسې مسایل
زخت زیات صاحب کچیر منگ دا دخی ارخ گندونو تاریخ تا وگرو چی پزنگری توگا پا آلمان کی چی دا رمست شوائی ده پا ابتداعا مثلا ویدیدی دا پایخ لخاطر ایدیدی اغا اقتصادی مسائل پا اروپا کی دای تکلار و وکلا چی 2013 و 2015 کی چی دا کردوالی سنزی پا اروپا و پزنگری توگا پا آلمان کی چی را اغلی ایدوی دا پایخ اساسی فاکتور همدغه د کډوالۍ په سیاست باندې ولاړ و. یعنی هغه کوم شی چې کډوالۍ پورې اړه نیسي په آلمان کې دوی د پایښت یو لاملي فاکتور وګرځېد. دا په دې معنا چې هر شی یا هر عمل چې د آلمان د تهذیب یا د فرهنګ مخالف وي یا د حاکم سیاسي لیدلوري په مخالفت کې وي او هغه د کډوالو له اړخه ترسره شي نو دا داسې یو شی دی چې مثلا دوی دي هغه سیاسي موخو رسولو له خطر یو هڅونکی ځواک ګرځي.
مننه کوم ښاغلی وطنیار. اغلی مموزه د تاسو نظر هم غواړم په همدې رابطه باندې وپوښتم چې د AFD په څیر ګوندونه له دغسې مسایلو نه څنګه استفاده کوي او تاسو آیا تجربه کړي چې په خپل وروستیو بیانونو کې دوی څه ویلي دي دغې مسلې ته په کتو باندې؟
متاسفانه وایم چې AFD له دې نه ډېره ګټه وچاته کړله. دا درې پیښې چې په جرمني کې د افغانانو له طرفه وسولې او د اتریش کې دا پیښه هم رامنځته شوه. له دې نه AFD مخکې له دې کاندیداتونه ډېره ګټه وکړلې. دوی هغه ټول پروګرامونه دوی په د خارجانو په ضد باندې چلېږي. دوی هیڅ کوم داسې پروګرام نه لري جرمني ته چې هغه د اقتصادي یا د نور د ملک چې فائدہ ولري. ملک دوی صرف هغه پروګرام لري چې د خارجانو په ضد باندې دا او دوی ته داسې یو زمينه ورته برابر شول او ډیره ښه زمينه دوی ته متاسفانه برابر شول چې دوی نه په یک شنبه پر ورځ باندې په موږ وګورو چې دوی به ډیر رایې ترلاسه کړي او د افغانانو ته هم دا ډیره سخت شي چې قبول ندی او دوی به امکان لري چې لالمان یو واسي او د ژوند یو تاریخ کړي.
مننه کوم. لیدونکو یو ریپورت لرو په دې رابطه باندې چې د مونیختر پیښې وروسته حالت د ایف دی ګوند غړي څو یا امدارنګ افغانان په دې رابطه باندې څه نظر لري؟ په ګډه به دغه ریپورت سره وګورو.
له خپل وطن ته باندې 4000 کیلومتر لري سره سیرت خپل کورنۍ ته وطني خوړه تیاروي. هغه د خپل مور پلار او دوه ورونو سره د برلین په دې درې اتاقه پارتمان کې ژوند کوي. یو داسې کوچنی استوګنځای چې کابل کې د هغې د پراخې حویلۍ او باغ سره د پرتلې وړ نه دی. سره سیرت په کابل کې د ښځو د چارو د وزارت سلاکار و. هغه ودانۍ چې سارا پکې کار کوو اوس د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په ودانۍ بدله شوې ده.
فکر میشد که چی گونه برازند
په هغه ودانی کې بتل دا فکر کې د چې څنګه د خزو ژوند ته غټور تمام شو. خو وسال ته داسې پریکړه کیږي چې پر خزو د لا ډیرو محدودیتونو د لګولو لامل کیږي او داس مال لپاره بالکل د زغم وړ نه دی.
قابل کاملا غیر قابل تحمل است بر ما.
سارا وای د جرمنی له حکومت منندوی د چې دوی ته پناه ورکړی ده. خو وروسته یو پیښو په جرمنی کې د مهاجرینو لپاره شرایط پیچلې کړی دي. لا سره سیرت سره از موږ له خبرو یو ورځ وروسته یو افغان سړی په منشن کې وروسته له هغې ونیول شو چې د خلکو پر یوې ګڼې ګوڼې موټر وروست. په دې پیښه کې یوه ښځه او د هغې دوه کلنه لور ووژل شوه او پولیسو وویل چې برید اسلامي انګیزه درلوده. دا برید درې اونۍ وروسته له هغې وشو چې یو کس د چاقو په وسیله د یو وړکتون پاره ماشومانو او کارکوونکو برید وکړ چې یو دوه کلن ماشوم او یو سړی پکې وژل شوی و. په دې پیښه کې هم پولیسو یو افغان چې ټاکل شوی و له جرمني وایستل شي تورن وباله.
خیلی متاثر بودم و شخصا زمانی که
زه ډیر زیات خپه شوم کله چې دا پیښه وشوه. زه آرام نه وم ځکه کله به چې سړک ته ووتلم
وختي ما به سړک میرفتم یا به درس میرفتم فکر میکردم
یا به درس ته تلم داسې مې احساس کوه چې ټول ماته ګوري او فکر کوي چې زه هم افغانه یم. همدغسې سوچ لرم او د دوی هیواد ته ګواښ یم.
نگاه میکنه و خطرناک است به کشورم.
په جرمنی کې د فبروري د درويشتمې نیټې د انتخاباتو لپاره په کمپاینونو کې د دې هیواد د کډوالو پالیسي لا د مخه د بحثونو توده موضوع و. خو د افغان کډوالو لخوا د تاوتریخوالي وروسته او په خو د موضوع نور هم ګرمه کړه. موخه د جرمنی لپاره د بدیل ګوند لغړو سره د یو یخ سهار پر مهال د برلین سړکونو ته ووتلو. هلته چې دوی د ټاکنو پوسټونه لګول دی ګوند لا لوړان دی د افغان او سوریي مهاجرینو د ډلې زو استلو غوښتنه کړې ده. ما د هغوی یو غړي ته وویل چې افغانستان د سارا سیرت په څیر کسانو لپاره خوندي نه دی.
افغانستان کې تل جګړه روانه ده. هلته بلا بل قومونه سره جنګي. موږ دلته جرمني کې نشو کولای د هغوی لپاره سولو وکړو. هغوی د افغانستان اوسیدونکي دي او دا کار باید خپل هیواد کې وکړي.
نظر پختنې خې چې د جرمني لپاره د بدیل ګوند ډیر پلویان لري او خای په انتخاباتو کې دویم مقام وګټي. خو نور ګوندونو هم د مهاجرت په تړاو سخت دریځونه خپل کړي دي. د جرمني په پارلمان کې د مسیحي ډیموکرات ګوند چې اټکل کیږي ټاکنې به وګټي د جرمني د بدیل ګوند سره هم نظر دی او د مهاجرینو په اړه د سختو تدابیرو غوښتنه کوي.
باید یو نوی سا واخلو. خپل زیر بناوی باید سری کړو څو ډار تر لاسه شي چې نور داسې ظالمانه بریدونه او وژنې په جرمني کې نه تکرارېږي.
د جرمني لپاره د بدیل ګوند سره همغږي د دې هیواد په سیاست کې د یو ډول دود ماتولو په توګه ګڼل شوی او د پراخو لارونو لامل شوی دی. دا ګوند د خیاړ خو افراطي فعالیتونو د شک په خاطر د جرمني د استخباراتي ادارو تر څار لاندې دی. سارا سیرت په سیاست کې برخه نه لري. هغه د جرمني ژبې د اسموینې لپاره د چمتووالي په خاطر د خپل کور نږدې کتابتون ته مخه کړي او هیله لري چې وروخانه راتلونکي جوړ کړي.
حزب کې مخالف بودن
هغه ګوندونه چې د مهاجرینو د اوسېدو مخالف دي باید دا درک کړي چې یو انسان ولې خپل هیواد پرېږدي.
انسان کشور خودش را ترک میکنه.
خو د سارا سیرت غوندې د پناه غوښتونکو برخلیک بعد فبروري د درويشتمې نیټې ټاکنی وټاکي ځکه جرمنان به په دې ورځ پریکړه وکړي چې د خپل هیواد لپاره کومه تګلاره غوره کړي.
ښاغلی وطنیار یو بل مسلام غواړم دلته مطرح کړم چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل راورسته لکونه اوکراینیان راغلل د اروپا ځینو ختیځو هیوادو یا جرمني ته ورغلل اول تر راپورونو کې ویل کېدل چې له دوی سره ځینې دوګونې چلند کېږي، اوکراینیان ډیر نازول کېږي نسبت د نورو سیمو کډوالو ته، حتی کورونو ته اول اوکراینیان بیا ښاروالۍ داسې کارونه کوي. فکر کوي دغسې چلندونه په آلمان کې چې ښایي په دې مشهوره وي چې یعنی سیستم یې ډیر دقیق دی او لږ وخت ډیر نیسي، دغسې چلند به بالاخره څومره د کډوالو دغه لیوالتیا کموي د سیستم سره، د دوی د قوانینو سره، دا څنګه ارزوي دا مسله؟
ښه، داسې شان خو ما هم اوریدلی او ما په دې برخه کې کار هم کړی د ادغام په بهیر کې په آلمان کې، داسې شان خو اوریدل کېږي. خو زه فکر کوم چې د آلمان حکومت په ځانګړي توګه به محلي حکومتونه خپلې هڅې کوي چې هغه هر شی د خیر حکومت ولی پر رڼا کې تر سره کړي. شاید هم په ځینو مواردو کې اولیت شاید هم اوکراینیانو ته ورکړل شي، خو دا داسې په سیستماتیک ډول نه دی چې اوس مونږ یو شی کتبي ولرو او هلته لیکل شوی وي چې د ځینو اړخو له لوري باید اوکراینیانو ته اولیت ورکړل شي او نورو مهاجرینو ته نه.
مننه اغلی ماموزی، له تاسو نه غواړم وپوښتم، تاسو مخکې د ځینو ایلیت یا نخبه افغانانو یادونه وکړل، هغه افغانان چې هلته زده کړې کړي لکه تاسو ښاغلی وطنیار او لسګونه داسې نور افغانان چې مثال یې کولی شو ورکو، د دغسې مسایلو نه وروسته د تاسو وړاندیزونه څه دي دغسې طبقې ته چې دوی باید څه وکړي، چې لکه څنګه چې ښاغلی وطنیار وویل چې دغه جرمونه فردي وګڼل شي او په ټوله کې آیف دی یا نور ګوندونه دا ټول د کډوالو په ارتباط سره هغه نه کې ونه تړي او کډوالو ته په لوی لاس دغسې پالیسۍ وازه نه شي چې د هغوی ژوند ور سره تریخ شي.
زما دلته په جرمني کې هم ډېرې اتحادي دي چې د خارجانو لپاره کار کوي، دولت هم له ډېرې لپاره کار کوي، نو هغه افغانان چې دلته پولیسي دوسیې لري یا قبول نه دي، نو داسې اتحادو ته دوی هغه وکړي، لاسرسی وکړي او ورسره په تماس کې شي، اړیکې ورسره کوي چې څه د حل لاره ده. او افغانان باید دغه درې پیښې چې په جرمني کې په خپل افغانان هم ډېر ویرېدل، افغانان ناهیلې سول، نو اوس په دې باندې چې موږ دغه پیښې دا بدبختي پیښې راپیښې سولې، نو موږ څنګه کولای شو؟ په دې کې زموږ همیشه هم دا مجلسونه هم شته د ګوند له طرف نه، د بند چې وایي چې زه په بند کې په ولایتي شورا کې هم دلته هم داسې غونډې شته چې موږ په دې باره باندې موږ خبرې کوو چې د حل لاره به څه وي. د حل لاره دا ده چې افغانانو ته باید وویل شي چې دغه کار چې تاسې کوئ یا داسې پولیسي دوسیې لري، دا کومه نتیجه نه لري، دا ډېره منفي نتیجه لري، یا به تاسې دلته بندي کېږئ یا به مړه کېږئ یا به لیږل کېږئ، بله کومه دلته کومه لاره نشته. نو دا زما پیغام د افغانانو لپاره دا ده، ځوانانو لپاره، چې دوی باید کار وکړي، دلته ژبه زده کړي. دوی دغه دپاره دوی دلته جرمني ته راغلي دي، خو دا څه چې مس فایده په دې کې څه نه لیدل کېږي. نو په دې باندې کار روان ده، په دې پیښې را وسلې اوس نتیجه یې څه ده، لکه تاسې چې موږ څنګه کولای شو په دې باندې هم کار روان ده. اوس خو په کاندیدات وګورو چې په یکشنبې په ورځ باندې څه کېږي او کومې خواته حکومت څوک جوړوي، دا خو داسې معلومیږي چې د او پارتۍ رایې ډېرې زیاتې دي را ویل کېږي، خو په دې کې نه حکومت څه کوي او په راتلونکي کې به دلته خو داسې نه کېږي چې هر نفر وباسي، خو دلته هم قانون دی، په کوم قانون باندې ایستل کېږي، ولې ایستل کېږي، نو په ولې راغلي دي. نو افغانانو ته مې دا هیله ده چې له موږ سره په تماس کې، له اتحادیو سره په تماس کې شي او په کار باندې ځان او ځان په یو سرنوشت او د آلمان حکومت کې، نو موږ باید دا څه ټول د خارجانو د افغانانو باندې وانه چې وو چې افغانان خو دلته هم چې افغانان راغلي، لکه وطنیار صاحب چې ویلي دوی راغلي دلته لاګرونو کې تقریبا څلور کاله پنځه کاله دوی په لاګرونو کې بیس سرنوشته، دوی غواړي کار وکړي، دوی غواړي چې دلته مکتب وایي، دلته جن خو دلته هغه دلته بیوکراتي ډېره زیاته ده، افغانان بې اوسیلې کېږي، دوی په لاګر کې دي، پیسې ډېرې کمې دي، دوی په ډېرې غټې هیلو باندې جرمني ته راغلي وو. نو دغه په کار ته دغه د آلمان حکومت د موبایل ګر کار دلته په کارونو کې وکړو چې څنګه کولای شي هغه کسان چې په لاګر ډر کې دي هغه نه باید راوځي هغه دیغو باید پناهندگی باید معلوم سي دیغه باید سرنوشت معلوم سي هغه ته باید کار ورکړ سي ځوانان مصروف سي دا چې خدای نه خدای مکه شي بیا داسې یو فکر او نه سي چې بیا موږ افغانان موږ پکې یادېږو پاس لري کاندیداتو نام دا زبون نظر چې موږ به افغانانو ته خدمات وړاندې کوو دغه پکې موږ هم راوي کړل سیاست مداران هم راوي کړل آلمانان هم راوي کړل او بد وختونه اوس دغه فاشیستي پارټي له دې نه ډېره ګټه ګټه واخیستله نو څنګه کولای شي چې دغه پارټي بیرته کمزور شي او د خلک بیرته په قرار شي او بیرته هغه نورمال ژوند په جرمني کې ادامه ولري.
مننه اغلی مموزه. ډاکټر وطن یار یو لوی تصویر کوړاندې کې په یو کال یا دو کالو کې بد کډوالو ژوند په اروپا بیا خصوصا په جرمني کې بدڅډ اول وی
کچیر منګ د سې فرزین لاړ شو چې د کی ارخي ګوندونه په اروپا کې په ټول کې د کډوالو ضد ګوندونه دي او په دې او چې بیا وګورو چې په اروپا کې شاوخوا سلویختو نه پورته زیات مثلا کی ارکی ګوندونه شتون لري تقریبا په شپږشت هیوادونو کې یعنی په ټولو کې شته د پراتله مالتا څخه نو او د بل ارخه چې وګورو ترامپ چې اوس مهال په امریکا کې ولسمشر شوی دی او هغه ډیر په روښانه توګه د پاپولیستي ګوندونو ملاتړی کوي نو داسې ماته بریکی کچيري دغه پالیسیان په مخه لاړ شي او ورته مهال داسې وقات چې موږ په منشن کې ولید په نور هیوادونو کې تر سره شي یا په آلمان کې تر سره شي نو په ټول کې موږ بیا وایلو شو چې پراتلونکي کې به شاید موږ ډیر داسې د کډوالۍ ضد قانونونه په هیوادونو کې ووینو چې په کډوالو ژوند او د نور کډوال چې اروپایي هیوادونو ته راځي هغه له خطر هغه لپاره به ډیر سخت وي بیا سخت تمام شي.
بله مننه کوم ښاغلی ډاکټر وحید وطنیار او ښاغلی ګلالی مموزی چې په دغه مثلث پروګرام کې مو ګډون وکړ او خپل نظریات او تحلیل مو موږ سره شریک کړ. سلامات اوسئ لیدونکو له تاسو هم مننه کوم.
آزادی ملمه
سلامونه د آزادی ملمه خبرونه ته خرغلاستنن په خبرونه کې غزوان سره خبرې کوو چې لیواد بهر د نفتو او نورو کیمیاوي بټیو فابریکا جوړه کړې ده. دا فابریکې ولې جوړ کړې څنګه یې جوړ کړې لدې تجربې په خپل واد کې څنګه ګټه اخیستلې شي دا د تا ورته ډېر پښتنې شې چې لمړی به لدې څخه ورې چې ازادي رادیو ملمه خبرونه ته زرو بيجنې چې د کوم ازای دی.
سلامونه نیک هلي تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته هله د چټور بخې از واحد الله سعیدی د ننګرهار ولایت یم خوانځي مې ننګرهار کې لوسته د محمدی صاحب زده ریلیسس خبرخ شوې سیمه د کانکور لاره ننګرهار سیول انجینرینګ فیکلټی ته کوم شوې ما لیسانس می په افغانستان کې د ننګرهار پونتون څخه کړې ده سیمه یو ماستری د چین هیواد څخه په سټراکچر انجینرینګ کې کړې ده او دویم ماستری می د ایتالیا هیواد څخه په زلزلی بخش کې کړی ده او تر 2022 کال را پدې خو اروپایي هیوادونو کې په سترو کیمیاوي او نفتو او نورو بټیو د کنستراکشن کارونه پر مخ وړي دي.
ډیره زیاته مننه کوم سیدی صاحب. که دا راته وای چې په وخت کې چې مو زکړې کولې آیا په دې فکر کوي چې یو وخت به په دې کچا یا په دې اندازې لوي پنګونه تاسو کړی
کافي پاول کې سوسلاول خونځي نراڅ چې کله خونځي کې ومه د پښتنې سره مخ شوم چې سوزل د مکتب او استادانو څخه به دا پښتنه و چې څوک وړي دا کیسه شي نو ما به ډیر په جرأت سره ویل چې زه به انجینیر کېږم او ډیر ستر کارونه به کوم. بیا هم دغه سې په پوهنتون کې د خپل ټولګیوالو منځ کې به مو چې کله هغه راغله هغوی به ویل چې مثلا افغانستان کې خو څوک ډیزاین نه کوي څوک دا نه کوي ولې ما په مقابل کې جواب داو چې نړۍ ډیره پراخه ده او هر څوک په دې نړۍ کې یو ځای لري فقط دغه مرا چې هر انسان باید خپل ځان ته خپل ځای ومومي نو رښتیا شي د خپل راتلونکي په باره کې ستر فکر کول او خپل ځان ته په نړۍ کې ځای جوړول د خپل د انسان داخل پورې اړه لري چې سره کوم ځان ته راتلونکي ټاکي او په کوم اندازه فکر کوي څومره چې انسان فکر پراخه وي نو هغه مرا خپل اهداف ته رسیدل شي نو هو فکر مو کړی وو خو په دې اندازه مو زړه تن راتللو خو خپل زحمتونو او هغه سخت خواریو د ټولو نتیجه خدای پاک راکړه نو خوښیم چې په کوم ځکیم او خوښیم چې په دې کچه باندې کارونه کوم.
بله ډیر ښه. راځي د خپل د ایټالیا د سفر په تړاو راته وایي چې څنګه ایټالیا ته راغلی، بیا مو دلته که درس ویلې که زده کړې مو کولې، دغه پیل څخه موږ ته خپل قصه وکوي.
دا خو داسې شو چې 2000 کال کې چې کله ناز د چین هیواد سکالرشپ ته نومان شوم او امتحانونو پروسیس چې کوم هغه خلاص شو نو بدبختانه د کورونا سفر راغله او درسونه مو آنلاین شو نو لاره بند شو او نو بیا غینه پس ما خواري وکړله او د ایټالیا هیواد سکالرشپونه ته مې نومه سبتي نامونه وکړله او د یو شفاف پروسیس خو وروسته سکالرشپ ته نومان شوم او بیا راغلم ایټالیا هیواد ته خپل بشپړه کړه او په دې جر نو خپل خواري خپل زحمت باندې مې وکولې شو چې دا مثلا ډیګري د خپل د ماستری چې کوم سند دی د دې څخه دفاع وکړم او پسې سمدستي مې وکولې شو چې دلته په ایټالیا کې په پروفیشنل کیریئر شروع وکړم او خپل بخش کې دنده واخلم او په دغه سترو پابریکو او دغه سترو بټیو په جوړښت کې می دنده واخیستله او دا زما د پرمختګ لړۍ دوام وکړو. که څه هم سفر ډیر اوږد وو، چیلنجونه ډیر درانده وو، ولې خواري زحمت او هغه کمیټمنټ چې ورته وایي او ریزیلینس دا ټول هر څه په ذهن کې وو. د دې باوجود نو کم څه مو چې په ذهن کې وو او کم څه د پاره مو چې درسونه لوستي وو نو هغې نتیجه ورکړه او درسونه مو هم تکمیل کړه او نور بیا په خپل بخش کې دا درې کاله کېږي چې کار کوم.
ډیر ښه. څنګه مو افغانستان پریښود؟ په دې هوډ مو افغانستان پریښود چې ګواکې په غرب کې تاسو باید خپلې لوړې زده کړې وکړئ، که نه تصمیم یا پریکړه بل څه د افغانستان څخه د راتګ په تړاو مو
هدف مو فقط دا و چې د افغانستان څخه راووزو او خپلې لوړې زده کړې تکمیل کړو او بیرته خپل هیواد ته لاړ شو او خپل هیواد کې کم سمو چې زده کړې دي او هغه څه چې زنان یم او زه چې په کوم مقام یم او کم څه چې زما ته خپل هیواد راکړه بیرته خپلو خلکو ته خدمت وکړم او خپل د خپل هیواد د ویجاړیو جوړونکې شم. خو ولې بدبختانه شرایط دغسې راغلل چې مونږ ته کوم څه چې باید وی بیرته تللی وی هیواد ته هغه موجود نه و هغه څه، نو مجبور شو چې بس په مسافرۍ کې دلته نورو هیوادونو ته کار وکړو. نو یو علت د نه تګ هم همدا و چې وطن کې د انجینیرانو او د هغه کسانو چې چا زده کړې کړې وي هغه څه قدر چې باید وی هغه نشته دی، نو یو علت هم همدغه و چې بیرته تګ پاتې شو. نو خدای دې وکړي چې شرایط برابر شي او بیرته وکولای شو چې خپل هیواد ته ولاړ شو او خپل هیواد ته د خدمت جوګه شو.
امین انشاءالله. د غرب او افغانستان ترمنځ که موږ تاسو یو مقایسه ولرو چې خورا ډیر زیات توپیر دی. څنګه ممکن چې دغه سی یو فابریکې د جوړولو په تړاو باندې تاسو فکر کوئ او دلته بیا په ایتالیا کې دغه فابریکا جوړه کړئ؟
ګوري دا تفاوت د هر څه دی. مثلا کاری ساحه وګوري، هغه کده په هر لحاظ شي، کغه د ټکنالوژي په لحاظ شي، او کغه په د کاریف شرایط په حساب شي. نو شرایط ډیر زیات سخت او شروع یې آسان نه و، بلې هوډ قوي وو، او هغه سمو چې زده کړی وو په خپلو زده کړو په خپلو قوت مباور لرو. او نو د لینکډین په واسطه چې پروفیشنل کیریئر جوړیږي په اروپایي هیوادونو کې، په هغه طریقه باندې مخکې ولاړو او اپلاین مو کړی، او په دې جریان کې و مو کولای شول چې دا کومه کمپنۍ چې موجوده زه ور سره برحاله کار کوم، د دې سره په تماس کې شو، دوی انټرویو نه واخیستې. د ډیرو انټرویو په اخر کې زه وکولای شوم چې ما وکولای شو چې دا کوم پوزیشن چې و دا واخلم، او د دې سترو پروژو رهبری را تر کړه. اوله پروژه چې تکمیلول هغه په ایتالیا، هغه پروژه د زمکه د اوبو په سمندر په سطح تقریبا د شپږ سوه متره ژور جوړېدو، آفشور سټرکچر ورته وایي، چې نفت او ګاز د سمندر د سطح لاندې هغه راویستل کېږي، دغه سټرکچر جوړېږي. نو دغه پروژه که څه هم ډېر سختې لزان سره لرلې، خو ولې هغه ټیم چې موږ لرلو، هغه کسان، هغه زموږ همکاران چې وو په شریکه، مو دغه پروژه په ایټالیا کې شروع کړه، او د یو کال په جریان کې په دې وتوانېدو چې دا پروژه تکمیل کړو او خدمت ته وړاندې کړو. او بیا هغې زموږ پسې نور پروسس ګروپ راځي، زموږ ساختماني چارې دي، بیا پروسس او نور ګروپونه راځي، هغوی د نور بخشونه په مخکې وړي. پسې سمدستي مو بلجیم هیواد کې د خالص کاربن یو کیمیاوي بټۍ د دې جوړښت را تر مسؤلیت را وسپارل شو. دا یو نوی چیلنج و. نو دې ته خطر بلجیم هیواد ته په 2003 کال په شروع کې راغلم.
بله،
په دغه کال دلته بلجیم کې وتوانېدو چې دا پروژه شروع کړو، او د خالص کاربن یو ډېره ستره بټۍ ساختماني چارې مو پیل کړي، او په داخل د یو کال کې وتوانېدو چې دغه پروژه هم تکمیل کړو، او خالص کاربن پروډکشن دوی په نړیواله سطح باندې ټولو اروپایي هیوادونو ته، او بیا نړۍ ته دوی د خالص کاربن تولید کوي، چې د دوی یوزج چې دی د کار زه چې د موټرونو کې، د موټرونو په ټایرونو کې، او حتی زموږ تاسو ډېر ورځانه چارو کې دغه کاربن استفاده کیږي، او دا یې نو د کار ځای. او بیا پسې سمدستي په ایټالیا کې د دارو سازۍ یو بله د ستره فابریکه بټۍ ساختماني چارې را وسپارل شوې، او هغه هم تقریبا په اتو میاشتو کې هغه هم تکمیل کړه، چې هغې پرڼېواله کچه باندې یو ستره بټۍ وه چې پیټرو چې هغې ته فارماسیوټیکل بټۍ ویل کېږي، چې استفاده یې هم د درملو دپاره اومه مواد تیارول دي. نو هغه هم په کامیابۍ سره مو تکمیل کړه. پسې سمدستي یو بله پروژه چې په پرتګال کې وه، دا وروستۍ پروژه وه، دا مو تقریبا په یوولس میاشتو کې تکمیل کړه، چې دا هم د نفتو د راویستو ستره فابریکه وه، او دا هم تکمیل کړه. دغه پروژې وي او دا هغه سترې بټۍ وي چې نه یوازې چې په اروپا ته د استفادې وړ وي، او دوی په نړیواله کچه باندې دغه پروډکشن کوي، او کلونه کلونه به د انسان د استفادې وړ وي.
بله سیدی سه وړاندې تاسو ویلې چې یلته په افغانستان کې کای انجینر دی یا ډاکټر دی، ترته نور هر هغه ځوان چې په بیلابیل برخو کې په کارونو بوختي یلته لوړ زده کړې کړې دي، په هغه اندازه مرته قدر یا عزت نه و چې په هغه مسلک کې زده کړې کړې وي. تاسو دلته په اروپا کې په غرب کې کار کوئ، خپل په دغه مسلک کې کار کوئ، تمدغه ودونو لوري د خپل کار کول څنګه ارزوي؟ لکه څنګه چې تاسو وړاندې په خبرې کې اشاره درلودله، اما یو هیڅ چې په افغانستان کې و کنه دلته توپیر کې کار کول تر ارزښت ورکول کې یا کار چې تاسو غواړئ هغه په ډیر شکل باندې تر سره کولای شي؟
ګوري کاری صاحب فرق کوي، مخ کې هم ویل مونږ دلته کار کوو، دلته زمونږ هر ارزښت دي چې زمات د ژوند چې کوم سہولت دی هغه ټول ماته دوی مهیا کوي، او نه یوازې ماته زمونږ د ټیم ټول همکارانو ته، او دلته کوم قدر چې د یو انجینر دی هغه ډیر په لویه سطح باندې وي، او دوی مونږ ته ډیر قدر راکوي. که څه هم مونږ دلته مهاجر یو، او که تاسو فکر کړی مهاجر ته په هغه کچه باندې ډیرو هیوادونو کې په ښه سترګه باندې نه کتل کېږي، ولې چې پروفیشنل کس اوسي نو تا ته ډیر قدر درکول کېږي او ډیر عزت درکول کېږي. نو فقط یو څه چې زمونږ زړونه چې دي زوروي او زمونږ خوبونه یې خراب کړي، هغه دا دي دغه وطني احساس چې دی او د وطن د خطر چې کوم څه باید مونږ کړی وي هغه مونږ نه کړو، او دغه یو احساس سړی زوروي چې مثلا کچېرې همدغه کارونه مونږ په خپل هیواد کې کړی وي نو ډېر یو په وطني مینې او په وطني جذبه مو شاید دا کارونه کړی وي، او یو ډېر خو هیڅ مو کړی وي، ډېر خو هیڅ به مو لرلې. ولې اوس هم خپل هیواد ته نشو نو د انسانیت
بله وړاندې مو ځینې مورد ته اشاره درلودله لکه چیلنجونه او ننګونې په دغه لړ کې په دغه مسیر کې چې تاسو راغلی تر دې ځایه مو ځان راورسو بیا په اروپا کې د نفتو فابریکې د نورو بټیو او د نورو کیمیاوي توکو کاروبار مو پیل کړ، په دغه لړ کې ننګونې څه وي؟
ګوري ننګونې خو ما د مخ کې ویل چې کسام زه د کوم یو شتمنی کورنۍ څخه ما غنل لرو، نو مونږ د یو ډېر غریب کورنۍ سره ارتباط لرو، په کوچني توپ کې مو د تر دهکانې تر پوهنتونه پورې په همدغه باندې لوست مو چې کوو، هم نیمه ورځ به مو کار کوو، نیمه ورځ به مو خپل درسونه ته ورکوو. نو ټول چیلنجونه وو، ټول ژوند چیلنجونه وو، او هر څه ته به مجبور و چې باید ځان مو تر یو ځای رسولی وي. نو چیلنجونه واقعیت چې ډېر زیات و، کله چې دلته اروپا ته راغو، دلته اروپایي هیوادونو کې ته کلچر شوک ویني، ته ډېر زیات شوکونه ویني، نو یو ډول کورنۍ نه لري، د خپل هیواد نه لري، بیا کاری محیط د افغانستان او د دې ډېر زیات فرق کوي، دلته هم پتا فشارونه دي، تان څخه کار غواړي، ځکه دلته نو واسطه شته نه بل نه بل، ته چې یو 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 ځکه کار کوي نو ته باید سټانډرډ دې ته هر څه ورکي، نو هغه چیلنجونه هم ډېر زیات و. بیا په ټوله کې ټول ژوند چیلنج دی، او باید سړی د دې چیلنجونو سره مبارزه وکړي، او هغه څه دای په لری او ارمان غري باید ترلاسه کی، نو رښتیا شي تر اوسه پورې چیلنج نشته او لا دوام لري، او موږ په سره مبارزه کوو.
bale ک د ایتالیا یا د غرب په تړه باندې موږ تاسو وغږیو چې تاسو کاروبار پیل ک، آیا ایتالیا غوړه وتا چې د ایتالیا هیواد ورته غوړه کړی کنه نور فرصتونه مول چې د غرب نورې ودونی کې باید پنګونه وکوي، یالت کاروبار فرصت وکي، څنګه مو ایتالیا د پنګون لپاره انتخاب کړل؟
ګوري کتاسو کتلې وی دلته د زمونږ افغانان راشي، نو ماسلین په عموم کې په ماسلینو نه به شروع کوم، د 2021 تر د 2025 پورې ما زرګونو افغان ماسلینو سره همکاري وکړه چې راشي اروپایي هیوادونو ته، او دلته درسونه وایي، او خپل زده کړې تکمیل کړې. نو سکالرشپونو بخش کې مې ډېر زیات همکاري کړې د خپل محصلینو سره. یوټیوب چینل مې ورته جوړ کړی تر څو هغه پروسیجر او هغه کملار چارې چې دوی راځي او خپل درسونه باید تکمیل کړي هغه ټولې لارې چارې مې ورته وروښودې په دې کلو کې. او شکر دی او اکثر محصلین راغلل او درسونه یې پیل کړل، خو په بدبختانه دوی درسونه پرمایي کې پرېخوستل او نور اروپایي هیوادونو ته د مهاجرت کیسونه په هغه کې راغلل. او په بدبختانه به وایو چې اوس اکثره ایټالوي پوهنتونونه افغان محصلینو ته هغه څه چې مخکې ورته ویزې او سکالرشپونه ورکول وسې نه ورکوي، ځکه تقریبا که فیصدي له مخې ووایو نو 80% محصلین چې یا 90% محصلین چې راغلي دي او درسونه یې پرېښي. دغه یو ذهنیت سازي ده چې داسې جوړه شوې چې مثلا ایټالیا کې کار نشته دی، دلته سیستمونه نشته دی او داسې کې یو څوک نشي کولی پرمختګ وکړي. نو ما د دې ټولو چیلنجونو په برخلاف ما دې ټولو ته وښوده چې مثلا که غواړي هغه په هر اروپایي هیواد کې وي ته کولی شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کیریئر جوړ کړي او نړۍ ته او انسانیت ته یو څه وکولی شي. نو دغه چیلنج دا خبرې ډېرې زیاتې وي، خو د دې مقابل کې ما مبارزه وکړه.
بله 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 سید صاحب، دغه سیدی صاحب یو مسله چې وړاندې مې غوښتل پر دغه موضوع باندې باید بحث ولرو، هغه که تاسو دغه پانګونه په ایټالیا کې کړې ده د تجربې درلودلو په اساس موږ وکنه، دلته په دغه برخه کې مو مخکې تجربه نه لرله یا ممکن تجربه مو درلودله چې موږ غوښتل په اروپا کې په دغه برخه کې چې تاسو د نفتو فابریکه جوړه کړې ده په دې تړاو پانګونه وکوي، تجربه درلودل څومره مهم دي؟
ګوري تجربه ضرور ده، به تجربه یو څه نه کیږي، خو تجربه د خطر به تر ریسک اخلي. نو خطر باید واخلي، چې خطر و نه اخلي نو ته هیڅ هم نشي کولی. دا مسائل وو او خطرات باید واخیستل شي چې تخپل څه چې هدف دی هغه ترلاسه کړي. نو خطرات موجود وو او دا ټول هر څه مو واخیستل، دا خطرات مو په هغه واخیستل او ومو کولی شول چې خپل هدف ترلاسه کړو. خو تر ټولو مهمه دا وو چې همدغه بخش منګا لوسته او کوم دې بخش کې ما زده کړې کړې وي، نو په ډیرو شیانو په ډیرو هغه باندې مواردو باندې پوهېدو، نو ځکه مو وکولی شو چې خپل لږه هدف ترلاسه کړو.
ډېر ښه. تاسو سره په فابریکا کې د کسانو شمیر په تړاو کراته وي چې څومره کسان کار کوي، یو ګروپ اسي یو ټیم اسي چې په دغه فابریکا کې کار کوي؟
ګوري زه خو مثلا مختلف په مونږه فابریکې جوړو او بټۍ جوړو او نور کاری ټیمونه چې دین نور راځي خپل کارونه پکې کوي. نو اوس مثلا ما په ټوله کې په اروپایي هیوادونو کې تر اوسه پورې په سختو خپل ساختماني بخش کې چې دا زما بخش د انډستریل پلانټس ورته وایي، د دې صنعتي بټۍ ورته وایي، دا تقریبا 15 بټۍ مو په ټول کال کې په ټول اروپایي هیوادونو کې جوړ مو په ایټالیا کې جوړ کړی او یو مو په بلجیم کې او یو په پرتګال کې او یو بل را روانه هم په بلجیم کې پروژه لرو. نو مونږ دا چې دی تکمیلو په ساختماني چارې مونږ پوره کوو، په ساختماني چارې تقریبا مونږ یو ټیم لرو او تقریبا مونږ سره په دې ټیم کې تر یو سل سلویخ یو سل پنځوس همکاران دي او ټول از ټیم کار کوو او زه د دې ټیم لیډر یم او مونږ په شریکه باندې په ډېر یو منظم بڼه باندې په دې هیوادونو کې کار کوو او هر بټۍ ته ټول همکاران یو ځای زو او دغه ټول مصارف او هر څه چې دی زمونږ د کمپنۍ لخوا نه مونږ ته برابر کیږي. هلته د اوسېدو ځای، هلته د چې کوم مسایل دي ټول په هر هیواد چې کوم هیواد کې مونږ پاک لرو بټۍ لرو یا کوم ځای کې چې کنسټرکشن لرو مونږ ټول یو ځای زو او هغه پروژه تکمیلو. بیا مونږ پسې نور ټیمونه چې دي هغوی راځي د پروسیس د الیکټریکل ټیم ورته وایي برق مسایل کوي هغوی راځي بیا خپل کارونه بشپړوي.
بله، څه فکر کوئ چې په افغانستان کې په دې برخه کې د پانګونې امکانات برابر وي؟ هلته پانګونه کوي یا هلته امکانات شته؟
ګوري دا اومه موادو انډستری ده، دا چې د ټولو لپاره اساس جوړوي. که تاسو جاپاني کوم متل مو اورېدلی وایي چې مثلا صنعت غږ چې دی د ټولنې، د صنعت د ماشین غږ چې دی هغه د ټولنې د ارتقا او د ټولنې د پرمختګ غږ دی. نو دا چې د حساس د افغانستان غونډې هواد چې مونږ په وچه کې قرار لرو او خوشبختانه مونږ اومه مواد د دې انډستری له خاطر ډیر زیات لرو، لکه شبرغانو کې چې د ګاسو دا پلانټ په کغړ شي په دې پانګونه وشي او د دې پانګوان راشي او د دې باندې پانګونه وکړي، نو مونږ اماده یو چې راشو او دغه فابریکو کنسټرکشن بخ چې کوم دی چې زمونږ پورې کوم ماډل لري او یو نه یوازې د شبرغان پر د هیواد په کچه په نورو ځایونو کې نور اومه مواد چې ډیر اومه مواد مونږ لرو، دغه د خطر د پروسس چې دا کومه بټري په دې باندې کا نړیواله کچه پنګوال ته زمينه مساعد شي او پنګوال دې طرح وحسول شي چې په دې بخش کې پنګونه وکړي او دې ډېر ښه عاید ترلاسه کړي.
بل وروستی کې سیدی سب دندې پنګونې په تړاو وغوړم چې تاسو نو پوښتم، په ایتالیا نور اروپا کې په سلګونه زر افغانان ژوند کوي، هغه تاسو پیغام سده څنګه کولی شي چې په اروپا یو دونه کې به پنګونه وکړي؟
ګوره پر په هیوا دونه کې دوه مسایل دي، کا پروفیشنل کار کول وړي، نو پروفیشنل کار د خطر چې دوی اکثره لوست ځوانان راځي په دې هیوا دونه ته او ډیرو شاخه کارونه ته غاړي خکوي، نو زما بیا پیغام دا دی چې دوی کولای شي چې لوست دې او په کوم بخش کې چې دوی په ځان سرمایه گزاري کړي دا کلونه کلونه خواري کړي دا باید توماغه په خطر دوه باید د موجوده چې کوم چیلنجونه دی هغه باید قبول کړي او پروفیشنل لارې ځانته اختیار کړي چې سره هم کول شي په ډول سره په خپل بخش کې کار وکړي، نو د دې د خطر تر ټولو ښه پلیټ فارم چې دی لینکډین دی، لینکډین کې دوی یو ښه ریزومی جوړ کړي او په دغه ریزومی په اساس باندې خپل لږه چې کوم دی او کومه تجربه او کوم زده کړې چې کړې دي او کوم سرټیفیکټونه او کوم نور شین چې لري هغه پکې اضافه کړي او دغه په اساس باندې دوی کولای شي چې دندو ته اپلای وکړي او ډیر په اسانه باندې په خپل بخش کې په کوم بخش کې لوستوي دنده شروع کړي، نه دا چې شاکه کارونه تلاش واچي.
مننه سیدی صاحب، ډیره زیاته مننه دا چې خبرونه کې موږ سره مارکیټ تازه شوي.
تاسو هم ډیره مننه، تاسو دا اوریدونکو هم ډیره زیاته مننه.
مننه.